کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې د طالبانو غوښتل شوی دي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاباګروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسنۍ وایي په انقره کې د 500 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي اناتولا اژانس او نورو رسنیو د پنځشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغو افغانانو مړی موندلی او ښکار چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والی دفتر په ټویټر ویلي د دغو 500 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیا پال خبر کړی وو. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخکې هم لدی هم د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څوپې خلیدل شوې دي. د ترکی پولیسو هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وړي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازی ونه بلل شول. ښاغلی نیکلسن دا خبره پرون پنجشنبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو دا نیوکه تر څنګ ویلي چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نه شي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د نومبر په 6مه د مصر په شرم شیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی دی. د بیپل ډاکټرانو ټولنې له لوري پرون پنځشنبه په زابل ولایت کې د نری رنځ د درملنې او مرکز پرانستل شو. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بیپل ډاکټرانو د ټولنې له لوري په کلات ښار کې د نری رنځ د درملنې او تشخیص د مرکز د دې لپاره مهم دی چې په زابل کې د ناروغي ډېره زیاته ده. د دغه مرکز د پرانستلو په مراسم کې د بیپل ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر مجیب احمد وویل چې دوی غواړي په زابل کې د خوارسوا کومشمانو درملنه هم وکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیون ډالرو په وسی مرسته به اوکراین ته ولیږدوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او څلور لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سرکار جیک سلوان وویل دا دفاعي سیستمونه اوکراین ته ځکه مهم دي چې روسان کروز مسایل او هم د ایران په لاس جوړ شوي ډرون الوتکې کاروي. د هیمارس توغندي سیستمونه هم په دې مرسته کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالۍ توګه کارول دي. همدارنګه لس زره د هوان مرمۍ، 480 بمونه او لسګونه نور مهمات د امریکا لخوا اوکراین ته استول کیږي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت نه پیژني. دا چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له طالبانو څه دي وړاندې په خبرونه کې راپور کې به درته ولرو. طالب چارواکو کابل کې د پاکستان له شارج دفیرې غوښتي چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. موږ په پاکستان کې د افغانانو د افغان بندیانو په اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ راپور لرو. کندهار کې د یو سندرغاړي وهل او شکنجه کول هلته فرهنګ پال په غوسه کړی دي. موږ وړاندې خبرونه کې تاسو راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو، دوی ورته ډېر خوشاله دي.
هندوستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د هندوستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو ملتیا وکړه.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو سازمان وايي د بشري حقوقو له منلو پرته و طالبان په رسمیت نه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې په کې له طالبان غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چاوبا کروشي وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د زده کړو پوره حق نه دی ورکول شوی. جزئیات په دوه امید صحیح مل نور.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیږدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی و او 950 نورو هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 114 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بېثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشئی توکو کرکیلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي وږي دي، نجونې له زده کړو راګرځول شوي، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو رسوونکو د خوندیتوب ډاډ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هم شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسنی رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و، هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو بشري حقونو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو همشموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغېزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خواهیې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره عملي ګام نه دی پورته کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دفیر څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې د افغانانو سره نوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له دې له پاکستان د غوښتنه وکړه چې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو د ځدیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې ور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیلې نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش با آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنوی چارو سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت له نوي شارز دافیر عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستاني پولیسو چلند ناسم دی، پاروونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی یې وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هواري ډاډ یې څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کېږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا یې ورته اجرا کړي دي، هغه ګرفتاره دي.
ښاغلی ترین هم همداراز وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندېښنو په خاطر د نوم د نښولو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بله پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میان یک چیز دیگر بانه میگیرن و مجبور میسازن که از پیش ما پیسه بگیرن. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي. ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د نوبلیز لپاره د انټرنیټ 3 او 4 GB خدمات پیل شول. لدې وړاندې د پارون ولسی وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه ګڼستونځو سره مخ وو. اوس چې هلته 3 GB او 4G انټرنیټ فعال شوی، خلک پرې ډیر خوښ دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د نورستان مرکز پارون کې هغه ستونزه حل شو چې لامل حکومتي کارکونکو ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ وو او ټولو یې په یو غږ هوارې غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزور سرعت وو. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبه په ورځ په پارون کې د افغان بي سیم تلیفوني شبکې لخوا د 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نه وو. اوس موږ د نورستان ولایت اطمینان ورکوو چې د افغان بي سیم 3G او 4G انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي، او دارنګه موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې ځایه ډېره همکاري کړې ده، او خاص کر د افغان بي سیم مسؤلینو څخه، او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لري ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوایې د انټرنیټ له کمزوري سرعت او نشټون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې، او کله کله خو به اړ شول شي د اسناد لیږلو او یا هم پر انټرنیټ د خپلو دوستانو سره خبرو کولو لپاره کونړ یا جلال آباد ته لاړ شي. اوس خو وخت چې له یادو مشکلاتو اخلاص شول. وحدت پال نورستانی او عزیز الرحمن.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زموږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. تا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زموږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول، نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډېرو مصرفونو سره موږ به هلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکي د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3G او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې درې او سیمې لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو بې برخې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د 400 میلیونو ډالرو پوځي مرسته به اوکرين ته ولیکتوي. په دې مرسته کې به په زیات اندازه مهمات او 400 لوړ ګرځند هوایي دفاعي سیستمونه شامل وي. د ملي امنیت سلاکار جیک سلوانو ویل دا دفاعي سیستمونه به اوکرين ته ځکه مهمې چې روسان کروز مسایلونه او هم د ایران په لاس جوړ شوي ټرون الوتکه کاروي. د هیمارس توغندیز سیستمونه هم په دې مرستو کې شامل دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په بریالي توګه له دې وړاندې کارولي وو. همدارنګه لسره د هاوان مرمۍ، 400 لاسي بمونه او لسګونه نور مهمات امریکا له خوا اوکراین ته استول کیږي. لبل خوا د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خیرسون لخره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویل دي چې دغه ځواکونه له دې خره شاتک کوي چې شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات هم ویجاړوي. جزئیات په د نوریاس نوري نوور.
اوکراینی ځواکونه د خیرسون ښار پر لوري پرمختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سیند له لویدیځې غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنځشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک ښار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوی دی. لوی درسیز وویل د وتلو بهیر ورو دی تر څو روسي ځواکونه وکول شي چې د دنیپر د سیند بلې غاړې ته خپلې مورچلې پیاوړې کړي. له ستراتیژیک پلاوه خیرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې یوازنۍ وچه لاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. که څه هم په وروستیو اونیو کې د خیرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پت شوی و، خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندیو وویشتل، د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پیښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پشا کې دو سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې 40 میش ځایونه آزاد کړي، خو د دې په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرښندنې آزاد شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که اوکراینی پوځیان د خیرسون ښار ونیسي نو د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته نیولو لار ورته هوارولی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
که چیرته تاسو زموږ خبرونه نوې ورته لیکولی شئ، د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورشي چې پته ازادي راډیو .com ده. هلته دغه مطالب وګورئ او ولولئ. د یو لنډې د می وروسته ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له خبرونو ور اخوا
د متحده عربی اماراتو څخه خبریدونکي خلیج ټایم رسپانې افغانستان کې پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ پر بندیز د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی دی. رسپانه د کابل په یوې څنډه کې د ازازي پارک یادونه کوي چې په وینا یې د کابل د نورو سیمو پرتله په لوړه پروت دی او د کابل ښار ښکلي منظره ورڅخه لیدل کیږي. د ګڼې ګوڼې په دې ډک پارک کې د ورځپاڼې په وینا دا اونۍ هر څه ناڅاپي په ټپه ودرېدل. دا پارک هم پارکونو ته د ښځو پر ورتګ د طالبانو له نوي بندیزه اغېزمن شوی دی. د خلیج ټایمز لخوا خپور شوی راپور وایي تر بندیز یوه اونۍ مخکې دې پارک ته سلګونه ښځې د خپلو ماشومانو او کورنیو سره ورتللې، په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ چې د عمومي رخصتۍ ورځ وي. ډېر خلک دې پارک ته د تفریح لپاره ورتلل، خو د راپور په وینا د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له بندیز وروسته د پارک یوازې د ګوتو په شمېر کسانو کوربه و. هغه ناکامه جګړه چې شوروي اتحاد یې ونړاوه، اوس د اوکراین په جګړه کې د پوتین ناکامي به روسیا یوې تیارې راتلونکي ته ټېل وهي. دا د بزنس انسایډر خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی چې پکې په افغانستان کې د شوروي د جګړې او په اوکراین کې د روسیې د جګړې په مشترکاتو بحث شوی دی. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړه او په اوکراین کې د روسیې اوسنۍ جګړه د ورانوونکي پلان او عملي کېدو په برخه کې څرګنده مشترکات لري. دا لیکوال په باور د روسیې اوسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین چې په افغانستان کې د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په ختیځ جرمني کې د کی جی بی ایجنټ و، هماغه د بیزارۍ حس رامنځته کوي چې د افغانستان په جګړه کې د جنګیدلي پخواني شوروي په سرتیرو کې رامنځته شوی و. د خبرونې په وینا د شوروي اتحاد په ړنګېدو سره د افغانستان رول او ترې راوروسته واقعبې دا په ګوته کوي چې څنګه د اوکراین جګړه په روسیې کې سیستماتیک بدلون ګړندی کولی شي. او یا به د لیکوال په وینا هغه د تحقیر او غچ اخیستنې څرخه نور هم پیاوړې کړي چې پر واک یې د پوتین منګولې کلکې کړې دي. اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یوه محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمېر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومته سندرغاړی دی، په وروستیو کې ادا کړی چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. د دې موضوع تفصیل به لږ وروسته واوري. لیکوال او مدني فعال نثار صالحوي په زور کلینیکی کې، هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمه ییز سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خي چې اوس هم په افغانستان کې سهرایي محکمې روان دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمې او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنا باندې د چپ افغانستان کې اوس هم د سارایي محکمو داور دی او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عملي کولای شي.
نثار صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، ازادي راډیو ته ویل انجینر شریف یو بې طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړی ده.
زما هیله دا ده چې اوسني حاکمان ډېر پراخې سینې او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټوله دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځینې هغه کسان چې هغه نعتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت یې د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خو دا په دې معنا چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځینې کمپوزونه دوی ځان تر اخلي. زه ډېر خوشاله یم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوښینه دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ورکړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نشته مګر دې د قانون پر وړاندې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پر وړاندې هغه سړی راکشت کی چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په ځکه شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلی دی او هغه یو به طرفه سندرغاړی بللی دی. د کندهار یو فرهنګ پال او د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي راډیو ته وویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب و.
بدبختانه چې ډیر ناسم دی. دغه تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډېر ښه هنرمند د کندهار په سطحه د بې جوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي، شکنجه کړې دي، د کورې ایستلې او بیا وهلې دي چې وروسته بیا روغتون ته تللې.
نجیب شریف چې سندرې په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه یې شاته راوتړل، د کورو مخ ته د اولادو په مخ کې ډېر په کنداغوی ووهلم، ډېر ټینګ چې زه نه ورسره تلم. دوی بس ما زه ډېر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې و، په خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډېر بد وضعیت کې. ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټولو کتل څو چې در مربته او زه پورې بوتلم. هلته بیا ماته د تورستانو او هغه خلک چې ناپېژاند خلک و، د هغو نومن راته اخیستل چې دا پېژني، د یو سره ارتباط چې ما به نه پېژندل. زه به در شکنجې، در سختې شکنجې، در ضربو، د کنداغو او د سوکانو در لغتو، نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه، د نوک د کښلو، د قسم قسم کیبلان، نو ډېر مې وضعیت فزیکي نه ارامه یم. ډېرې ضربه مې لیدلې ده، نشم کولای چې ټوله شیان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه ښه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوې ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقۍ غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو لا هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څېر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلن په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالی نشو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د شکنه ورځ کې نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مند. بعد د سلام مو دا زرخان سره چې اند پاکستان او پد اند افغانستان او بعد په پاکستان کې د زمنګ ورونه دي پښتانه دي مسلمانان دي، او په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورونه دي مسلمانان دي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې څومره سرحدي څومره پښتانه چې پراته دي، کنه دوی بالکل تګ را تګ لارو ته ډېره سخته ده. پاکستان ته تګ را تګ نشي کولی، نه ولا څوک اجازه ورکوي نه پرېږدي، او چې پاکستان له لاړ شي هلته نیول کېږي، هلته تاڼو کې مشهور کېږي، او هلته طبیعت پاڼې خو له دې هېڅوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي، کنه دا خورانځي په سپین بولدک او کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لزر په خزر باندې یو پیو باندې خرڅې لکه قچاخو او بل په بل باندې خرڅې. بیا چې دا خوران مزدي خوري وو، بیا چې دغه مخې راځي، بیا دې بل چې راځي، بیا دې چې خزر دې 20 روپۍ لزر 15 لزر شوه په اټمه مزدي کې خوران وسل دا یو 15 هزار یو لکه پورې د څه تلل شي. بیا چې دغه مخې راځي چې مزدي غریب وو، چې دلته بچو په غاړه درو دارو درمل په غاړه مړ ژوند یې په غاړه، چې بیا راځي بیا د ښځې تون دې چې دا زمونږ درخواست یم د پاکستان او پښتون د افغانستان څخه چې موږ مسلمانان یو یو د بل نه خلاصین رسوم تک تکړه خلک چې دنیا به خوځوله، هغه خلک په خاور کې پراته دي، او دا 15 ورځې ژوند یې دا په تیر دي. هر څومره چې څوک ظلم وکړي، خو دا ظلم ورځې به تیرې شي، خو بیا اخرت کې هغه نه ختمي دي، چې ژوند یې هغه نه ختمي. وسلام ګلدین تکنوار.
راسته تا سلام رادیو آزادی، تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لرزر دگروال آیات الله احمد ایرات نمی زمد ترکا. اول موگه یو مشکل ده، مو خوز پینگیری خلی که پینزوی اکلن سرایم عزیزایر دو افسای من سبا د تقاعد منر کې وی چې په دوه کې توجه په سړی چې دوه بیان ټولې پیسې په تقاعد مصرفي دوام دغه د پاکستان مورید کې مې داسې نظر درلود چې ما بیا دغه د مهاجر هلته ډېر په تکلیف وي ډېر بیا به بې عزته کوي تا خو حالا که د یوه افغان نفس ومیني چې یوه افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویمه نیمه تر رسیدو په دې برخه کې درته روغتیا د ژوند شتملي پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. دې سازمان په خپلې پرونۍ عمومي غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی دی چې پکې له طالبانو غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او له تر هغې سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر هم وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته پکې د پوره حق زده کړو حق نه ورکول کیږي. ترکی رسانه وی په انقره کې د 15 افغانانو مړی موندل شوی دی. د ترکی دولتي نادرو اژانس او نور رسنۍ د پنځمه پورز راپور ورکړ چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د افغانانو مړی موندل او ښکار چې په چړو وهل شوی دی. د انقره د والي دفتر په ټوټر ویلي د دغو 15 بهرنی اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیاپال خبر کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقليمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازي ورنو بلل شوی. غالي نیکلسن د خبرونو پرون پنځمبه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکه ترڅنګ ویلي چې افغانستان اقليمي بدلون کې پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. او د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د خرسون لخره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستیز ویلي دی چې دغه ځواکونه په شاتګ سره کورونه او مهم تاسیسات هم جوړوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د پروستیت په سرطان خبرې کوو. لکه څنګه چې په شزو کې د سینې د سرطان احتمال ډیر وي، په نارینهو کې د پروستیت سرطان ډیر عام دی. پروستیت څه شی دی؟ دندې د انسان په بدن کې سره د پروستیت سرطان څو ډول دی، نشي څه دی، درملنه څومره ممکنه ده، په دې سرطان د اخته کېدو لارې څه دي، که څوک پرې اخته وي باید څه وکړي. زموږ میلمه دی ډاکټر محمد کریم غریبیار. ډاکټر صاحب غریبیار د سردار محمد داود خان روغتون د یورولوژي د ډپارټمنټ متخصص دی. ډاکټر صاحب غریبیار، که اول په دې خبري وکړي چې د پروستیت څه دی، د پروستیت غده او وظیفه یې څه ده؟
پروستیت چې دی د انسان په وجود کې، نارینه او په وجود کې یو غده ده چې موقعیت په وطني د چې امیانه وژغېږو، موقعیت د مثانې څخه لاندې او د ریکتوم څخه مخکې د ایلیل څخه یا د بول د لارې څخه لوړ دلته موقعیت لري او شکل یې مخروطي شکل دی. وظیفه د دې خلاصه کوکو، د دې وظیفه دا ده چې کله انسان نارینه انسان جنسی فعالیت کوي او په هغه وخت کې انزال ته رسیږي، د سپرم د پاره یا د مینی ماینو د پاره د یو څه مایع تولیدي چې د هغو د حیاتیت لپاره دا ضروري دی. یوې دا وظیفه ده. بله وظیفه دا ده چې ایلیل کله بول لاره چې انسان ادرار جریان د ادرار وي د هغه د کنټرول لپاره هم د یو څه حمایوي جوړښت لري.
ولې نارینه ډېر د پروستیت په سرطان اخته کیږي؟
یو خدای دی چې دا صرف نارینه پورې محدود ده. دا غوده زنانه شدینه چې دی دا غوده نه لري. د دې غوده سره په معادل کې نور غودوات لري، ولې چې داسې جوړښت ولري، داسې مغلق جوړښت ولري لکه پروستات د نارینه، داسې جوړښت پر زنانه کې نشته. یو خدای لته چې دا سیر په مردانه و کېده نو کانسرونه هم صرف مردانه و ته محدود کېږي. دا چې ولې مثلا دا په کانسر زیات نارینه په دې باندې اخته کېږي تر اوسه پورې لکه نور کانسرونه د دې هم هغه اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی. ځینې ریسک فاکتورونه شته، یعنی ځینې داسې علتونه شته چې د هغه سره بیا کېدای شي چې موږ وویلی شو چې دغه علتونه که موجود وي نو هغه نارینه په سرطان باندې کېدای شي د پروسټیټ اخته شي. یو تر ټولو لوړ ریسک فاکتور چې دی هغه علت چې پروسټیټ کانسر منځ ته راوړي هغه جینیتیک دی. تقریبا ثابته شوې ده چې جینیتیک په دې کې ډېر رول لري، او جینیتیک موږ تاسو په وطني لحاظ باندې وایو ارثیات، یعنی د والدینو څخه کوم خواص چې نقل کیږي و اولادو ته. او دویم فاکتور چې سره د هغه سن دی یا عمر دی، دا ثابته شوی چې ډیر واقعات پروسټیټ د کانسر چې دي هغه اشخاصو کې دي چې سن یې لوړ وي. نور داسې دقیق علت د دې نه دی معلوم چې کوم علتونه دي چې معلوم شوي او تثبیت شوي چې د کانسر د پروسټیټ سره ارتباط ولري.
که اوس په دې وژغی شو چې څو ډوله دی د پروسټیټ سرطان، ما چې وکوت وای دا ډېر ډولونه لري، او ځینې ډېر خطرناک دي، ځینې ژر وده کوي، ځینې ورو وده کوي، هیڅ څوک پرې پوهېږم نه. که په دې اړه یو څه توضیح ورکړي مننه.
په دې اخله باندې په مجموع کې طبي اصطلاحاتو کې چې استعمالېږي هر کتله یا هر غټوالی چې کنټرول وړ نه یا د کنټرول څخه خارج شوی هر عضو چې د هغې حجرات په غیر منظم شکل باندې بې له دې چې کنټرول یې کړی سو وده وکړي هغه ته موږ په مجموع کې تومور وایو یا سرطان ورته وایو مجموع کې. ولې دا بیا څو نوع لري؟ د پروسټیټ هم همدا شکل دی. یو قسم تومورونه دا ډول دي چې هغه ته په طبي لحاظ باندې سلیم وایي، یعنی چې خباثت نه ځي، کانسر نه. یو قسم داسې تومورونه دي چې هغه خباثت خواته ځي. نو د پروسټیټ هم معمولا کې کټګوري کو په اول سر کې دوه نوع دي. یو دا دی چې هغه غټواله دي چې سلیمه بڼه ولري، یو هغه دی هغه ټول دی چې خبيثه بڼه ولري. دا خبيثه بڼه ته موږ ترسي بل اصطلاح کانسر هم استفاده کولای شو. هر یو ځان ته علتونه لري، هغه ریسک فاکتورونه لري. نو کانسر چې سو په مجموع کې کار ډول کانسري هغه بدبختانه خطرناک دی او ژوند په ختمه باندې فایټر استیږي. بدبختانه او تر اوسه پورې کوم تداوی هم نشته ده دی.
که په نخو باندې هم خبري وکي چې مثلا یو څوک کپه دې سرطان اخته وي کوم علائم باید احساس کی؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ تاسو اتراپی ټولنه کې خصوصا افغانستان په اتراپی ټولنه کې دا ټول اشخاص لپاره ډیره مهمه ده چې موږ په دې وپوهیږو چې کوم شی یو انسان کې موجود وي هغه باید مراجعه وکړي ډاکټر صاحبان ته چې هغه تشخیص یا صحیح مشوره ورکړي. دا معمولا که د سی وژغېږو د غټوالی چې دی هغه طبي لحاظ باندې اناټومي په لحاظ باندې چې دا غده د پروسټیټ په کوم ځای کې موقعیت لري که پر دې ځای ولاند روشنايي ورواچو، مې یو دا غده چې د پروسټیټ د ریکټوم سره ارتباط لري، یو ځای چې ارتباط لري دا د مثانې سره یا د ادرار او د ذخیرې د اکثوري سره ارتباط لري، یو ځای بل ارتباط چې دی هغه ځای سره ارتباط لري چې د ادرار او د شروع کېدلو کوم پای چې د هغه ځای سره د ارتباط لري. نو د دې هغه نشې چې دی پر دغه شان باندې راګرځي، یعنی زما مطلب دا دی کله چې دا غټیږي نو یا به وده کوي د مثانې خواته یا به وده کوي د دغه ادرار او د پایپ خواته. کله چې د ادرار او د پایپ خواته وده وکړي کم شان په اشخاصو کې ښکاري. یو دلته د بندش علائم ښکاري، د ادرار او د بندش علائم یا وطني اصطلاح باندې د بولو د بندش نشي. کله چې انسان دا مشکل ولري، پروسټیټ کانسر ولري یا غټوالی ولري، کله چې د ادرار کوي کېدای شي دا شروع د ادرار په ځان سره وي، او کله کله بیا دا سي چې دغه ادرار چې دی کوي دا جریان د ادرار چې دی دا ضعیف وي، باریک وي، فشار یې کم وي، او کله کله بیا دا سي چې دغه ادرار دی کوي چې نورمال حالت وي یو جریان لري، او که چیرې نورمال حالت نه وي غوده غټوالی ولري بیا د شاخه حالت سره مخامخ کیږي. او کله بیا دا سي چې مریض کوشش کوي د دې لپاره چې تلاش وکړي او ادرار وکولای شي،
کله کله بیا داسې چې دا د ادرار قطره قطره راځي، داسې مستقیم جریان نه لري، او کله بیا داسې چې دی کله ادرار خلاص کی واړی ولاړ شي په دغه وخت کې وروسته قطره قطره راځي. دا لایم معمولا په سره چا کې چې دا غده د پروستاتې وتواله پیدا کړي. همدارنګه کله کله بیا داسې چې ادرار وینه راځي چې دا هم د پروستات کانسر یوه نښه کېدای شي. او تر ټولو مهم چې ډېر زموږ کلیوالو سره لاسو ګرېوان دي، هغه دار دي چې د شپې لخوا ادرار ته تګ، د خوبه را پاڅېږي ادرار ته ځي، دا یې هم نښه کېدلی شي. بل دا دی چې یو ځل ادرار ته لاړئ، د لس دقیقې شل دقیقې وروسته د احساس دیږي چې مثانه مې نه ده خالي شوې، دوباره بیا ادرار ته ځي. دا نښې چې دي داسې معمولي نښې دي، او معمولا په ټولو مریضانو کې چې پروستات غټوالی ولري، که هغه سلیم وي که خبیث وي، دغه نښې په کې لیدل کېږي.
ډاکټر صاحب، لومړی اوریدونکی مو قاري صاحب پښتون و، تاسو مخکې د سن یادونه وکړه.
پوښتنې مې یاداش کړې. دادا قاري صاحب، اوله پوښتنه دا وه چې فیصدي په لحاظ باندې کم کلونو کې دا ډېر پیدا کېږي؟ دا لکه نور کانسرونه د غټانو کانسرونه دي، معمولا د څلوېښت څخه تر پنځوس کلنۍ پورې چې کوم خلک دي نارینه، هغه شل فیصد امکان به دې شته چې په دې سرطان باندې اخته شي، که چېرې ریسک فاکټورونه ورسره وي. یعنی دا فیصدي داسې نه ده چې په حتمان به شل فیصد وي، که چېرې ریسک فاکټور ولري، جینیتیک ارثي پریډیسپوزینګ فاکټورونه ورسره وي، چربي زیات اخلي او داسې مشکل وي ورسره، نو شل فیصد د دغه خلکو کېدای شي په دې سرطان اخته شي. پنځوس فیصده کېدای شي هغه خلک چې د یو پنځوس څخه تر شپېته کلنۍ پورې په دې غټوالی د پروسټیټ باندې اخته شي، او اتیا فیصده د نوي فیصده څخه لوړ اتیا کلن خلک کېدای شي په دې غټوالی باندې اخته شي. دا فیصدي صرف د کانسر دپاره نه ده چې کانسر په تشخیص کې، صرف غټوالی زموږ مطلب دی چې د پروسټیټ غټوالی په دغو فیصدي باندې او په دغه سنونو کې منځته راځي. دومره پوښتنه ده قاري صاحب دا و چې قسمونه ده دوه ډوله په مجموع کې موږ لرو غټوالی په وطني اصطلاح باندې. چې یو غټوالی مخکې ما اشاره ورته وکړ چې هغه سلیم دی، چې د هر غټوالی په شکل باندې خطرناک دی، ولی دومره خطرناک نه دی چې ژوند ته تهدید پیش کړی شي. یو غټوالی د خبیث دی یا کانسر دی، چې هغه لکه نور کانسرونه تر اوسه پورې تداوی نشته، او هغه بیا اطراف ته هم نفوذ کوي، او علاوه پر دې باندې د وینې د لارې یا د لمس د لارې و نورو اعضاو ته هم نفوذ کوي، چې بیا د ژوند د خاتمې سبب ګرځي. موږ او تاسو معمولا چې موضوع مو د کانسر د پروستات دی، نو دا پروستات کانسر که هر نه وي بیا دا خطرناک دی. د طبي اصطلاحاتو کلج وضعیت ورکو، دا کانسرونه څو ډوله دي، د دې خطر د دې څخه موږ معلومولای شو چې دوی څومره د خپل موقعیت څخه اطرافو ته نفوذ کوي، او څومره د خپل د موقعیت څخه ولیر اعضاو ته یا غړو ته نفوذ کوي. په دې شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې د هغه خباثت درجه او خطرناکودنې ارزیابي کو. د بل ما اوریدونکي پوښتنه چې و د واشیر څخه، هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه، هغه د صداق په باره کې موږ ته ماته پوښتنه وکړه. سوداک څو ډول دی؟ کچیر د دې مطلب سوداک څه خدای چې سوداک معمولا موږ دې ته وایو چې کله ادرار کوي یو نارینه
مریض. شاید ډاکټر صاحب دې منظور دا و چې کڅوک سوداک لري، تاسو مخکې دې پروستیت د سرطان نه یاد کړی، آیا دا هم نه خدای کوم ارتباط ورسره لري او کنه؟
او یعنی کله سوداک څه مطلب د دې چې صرف د ادرار په وخت کې علي تناسلي د درد لري، دا یو موضوع ده. او کچیر سوداک څه مطلب دی چې د ادرار په وخت کې بندش ته او یا د په تکلیفي چې په زور باندې ادرار کې، دا بل موضوع ده. اته سل په سل کې د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. معمولا دا سوداک چې دی د یو التهابي یا میکروبي حالت سره ډیر تړاو لري. پروستیت په اخر وختو کې صرف دا رقم سوداک من سره راوړی چې وینه ورسره وي. نو دا سوداک معمولی سوداک کسین ته د مریض وګورو عمر ته، نو دا سوزاکونه چې دا یاد کړه، دا معمولا د کانسر سره یا د پروستیت د کانسر سره ارتباط نه لري. دا زموږ د ټولنې یو معمول مرض دی، خصوصا اطرافو کې چې ډېر علتونه لري. چې میکروبی حالت تر ټولو زیات معمول علت کېدلی شي، یعنی د په مثانه کې یا په ادرار او پایپ کې به میکروب موجود وي، نو دا به د دست سوزاک پیدا
کړي. یو شی بل که په دې برخه کې اضافه کړو، ډاکټر صاحب، ځینې وایي چې کوم ویروس چې په بدن کې وي یا کوم ناروغي وي او دوام زیات وکړي، بالاخره امکان لري چې په سرطان بدل شي، نو بهتره ده چې معالجه یې وکړي. دا خبره څومره سمه ده؟
ډیره ثابته شوې نه ده. دلته که ډیر مغلق ساختمانو ته ورسو، دلته جینونو ارتباط شته د سرطانو سره. دلته دوه قسمه جینونو په اړه اوس به کېسته چې یو یې سرطاني حالات کنټرولوي او منکیه بل چې دی واده ورکی. نو هغه امراض چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیر داسې تاثیرات من سره وړي چې هغه جنونه تر فشار لاندې راولي چې سرطان کنټرولي، دا کېدای چې هغه سرطان من سره وړي. دا خبره بیا په دې شکل باندې ده. نو ښه خبره دا ده، تاسو د وینا مطابق چې هر مشکلی که څه کمه می باید مشوره وشي. او بل
نور بادشاو
بل مریض چې پوښتنه وکړه د اندازې په اکله باندې، چې د نارمل اندازه څومره ده. نارمل اندازه نظر په سین باندې تفاوت لري. ماشومانو کې نوې ځواني وخت کې بلوغت وخت کې تفاوت لري. دا چې تر څو بلوغ سوی نه جوړښت مغلق حالت نه دی، نه دی داغه څخه ورسته یې نیموش کولای شي. داسې ووایو چې یو نارینه چې متوسط عمر ولري بلوغ ته رسیدلی وي، په هغه کې د پروستات اندازه څومره ده؟ 2.4 سانتی متر د قاعده ده. او په اوږدوالی باندې که ورته اندازه یې 4.5 سانتی او د مخ او شا څخه یې عرض یې وګورو، 2.3 سانتی د حجم دی او سانتی متر د بار دی. په مجموع کې د یو مخروطي شکل ساختمان لري، داسې منظم چې اندازه یې کړای سو داسې کوم ساختمان دوی نه لري. او دا که کله وتوالی منځ راشي دا د دې حدودو څخه تجاوز کوي. بل د پوښتنه وکړه چې په لیزر عملیات کو شدی که په خلاص کو ساحه شدی، دا تفاوت لري. د ده مطلب د پروستات هغه تومورو څخه دی چې هغه سلیم دی. د چې اورېدلی د خلکو څخه معمولا دا خلک چې عملیاتونه کوي او په پروست په لیزر باندې کوي یا په خلاصوي، هغه د هغه تومورو څخه مطلب دی چې هغه سلیم دی. نو که چیرې موږ په دې پوه شو چې دا دا غټوالی د پروستیت چې دی کانسر دی، هغه بیا موږ مجبور جذري به یې پورته کړو، یعنی مکمل به یې پورته کړو. هغه بیا نشو کولی چې نیم پرېږدو نیم پورته کړو. دا د لیزر اندازه چې ده، په لیزر باندې چې معمولا په شبخانو کې عملیاتونه کېږي، دا پارشل وي، قسمي پورته کوي. معمولا د هغه پروستات د غټوالي لپاره چې سلیم وي. خو که چیرې کانسر ثابت شو، هغه بیا نو کېدای شي چې لیزر باندې مکمل نتیجه ورنه کړي، بیا مجبور وي چې خلاصه وبه او ټول کانسر چې کوم ځای کې نفوذ هم کړی هغه به ټول سره پورته کړي.
آیا خوراکونه هم رول لري کنه؟ تاسو ویل چې ډېر غوړ خواړه تاوان لري، چاغش تاوان لري، لیکن ځینې خوراکونه وایشته چې هغه که څوک زیات وکړي نو کېدای شي چې د پروستیت په سرطان لږ اخته شي. مثلا سبزی زیات وخوري یا میوه زیات وخوري، د دې په ځای چې غوښه ډېره وخوري.
داسې یو تجربه شوي ازمایښتونه چې هغوی نتیجه ورکړې تر اوسه پورې نشته په دې اکله باندې. معمولا د ټولو سرطانو په اکله باندې داسې کوم شی نشته. دا صرف او رسپکتورونه دي، هغه شی چې تاسو وویل هغه داسې یو حالتونه دي چې کېدای شي ورته تر کېدای شي تر جملې پورې کولی شو دا خبرې محدود کړو، چې کېدای شي هغه میوجات چې موږ ترسه اخلو هغه موږ ته ټولو پوهېږو چې ویټامینونه لري، منرالونه لري، هغه په موږ کې صحت ته ګټه لري، ځینې امراض صحت ورکوي او ځینې امراض سرطان په راتلو کې رول لري. نو داسې یو ارتباط که ورکړی سو هغه ټول شان ګټه کوي، په مجموع شي سپورت ورته ګټه کوي. ولې چې تثبیت شوي چې دغه غذا وخورو نو په سرطان نه اخته کېږو، داسې کوم شی تر اوسه پورې نشته دی.
لنامه لاندې امغه ځای دقیقا امغه ځای یاد کو چې چیرته پروستیت موقعیت لري، وای د شپې له خوا درد دي ساسوم
او مدرسه ته په دوم روایو د ځخت په معلومه څه کېدای شي سین به زیات وو. سینې باندې پونس ولم کچې د سین زیات یاو دا دغه نامه لاندې ساحه چې دا ټول معمولا فنارنه و کې د مسانې اطراف یا خپل مسانه ده. نو دا که بیا چیرې ارتباط ولري د ادرارو سره، نو دا ډېره پیچدي ستا چې د ده په دغه بولي سیستم کې مشکل وي، یا په مثانه کې میکروب دی، یا په پروسټیټ کې میکروب دی، یا په دغه د بولو پیپ چې دی په دې کې میکروب سته دی. اوس دی د ده دپاره ښه خبره دا ده چې دی نږدې هر څو چې دی ته نږدې کلینیک چې دی لاس یو ځلې چېرته یو ساده معاینات یورین وکړي، هغه بیا ورته معلوموي چې مشکل یې څه دی، ایا زیات دی که کم دی.
دا د تشخیص موضوع هم دا هم ډېره زیاته مهمه ده. آیا د اکسری عکس یا د وینې د معاینې یا د بولو د معاینې په کوم شکل په اسانه تشخیص دی شي؟ ځکه چې وایي د تشخیص مسله په دې خاطر هم ډېره مهمه ده که یو څوک ژر تشخیص شي نو د سرطان درملنه اسانه ده نسبت دې ته چې ډېر وخت پې تیر شي او خصوصا بل غړي ته بیا سرایت وکړي.
او دا تاسو خبره بېخې پر ځای ده. د دې د تشخیص لپاره موږ ښه تشخیص یا معاینه چې لرو تر ټولو زیات اول خو لکه مخکې چې ما وویل هغه الاین دی، هغه نشي دي چې مخکې ما توضیح ورکړه چې د بولو ارتباط لري. هغه که چیرې په مریض هغه الاتونه ولري نو بیا دوهمه معاینه د ده دپاره ښه چې تشخیصي ور باندې دا سرطان، هغه دا دی چې دغه پروسټیټ خو د باندې خوا څخه څوک نشي معاینه کولی، دا به موږ د مقعد د لارې معاینه کوو. کوم ډاکټر صاحب چې معاینه کوي هغه به په ګوته باندې د مقعد د لارې معاینه کوي. چې نو اوریدونکو ته وایم زه ډېر په وطني اصطلاحات باندې ږغېږم، نو دا معاینه چې په ګوته باندې وسی هلته ښکاري چې دغه پروسټیټ په لاس باندې تماس سره پیدا کړي، معلومیږي چې آیا دغه پروسټیټ چې دی دا سخت دی که نرم دی. که چیرې سخت و لکه هډوکی غوندې او ورسره داسې دانه دانه و، بیا دا معنی لري چې دا کېدای شي چې کانسر وي. او که چیرې دا پروسټیټ داسې و چې نرم و او سخت نه و، دانه دانه نه و، بیا کېدای شي چې غټوالی ولري ولې کانسر به نه وي. او په دې کې موږ ښه معاینه هم دغه یوه معاینه ده چې ارزان هم ده، یو لږ درناکه ده د مریض لپاره، نور څه مشکل نشته دی ورته. دا تر ټولو اوله معاینه ده، وروسته د دې چې علایم نشي ولري بیا به دا معاینه اجرا کوي. دا چې وکړه دغه څه وروسته بیا موږ نور معاینات لرو چې موږ وپوهیږو چې آیا دا به کانسر که نه وي. هغه بله څه معاینه ده، د همدغه ریکتوم د لارې د الټراساوند یا وطني اصطلاح باندې چې تلویزیوني معاینه ورته وایي، د ریکتوم د لارې همدا پروسټیټ الټراساوند ګوري، سونوګرافي کوي، هلته هم معلومیږي چې دا کانسري علایم لري که نه لري. ورسره ورسره بله معاینه چې موږ یې کوو هغه په وینه کې یو انټیجن دی چې دا پروسټیټ لپاره خاص دی، پی ایس ای ورته وایي، پروسټیټ سپیسیفیک انټیجن. دا موږ کولای شو معاینه کړو او دا هغه اندازه وګورو، لیول یې وګورو چې په وینه کې څومره دی. د دې ټولو سره سره بالاخره موږ کولای شو چې د هماغه ریکتوم د لارې د پروسټیټ څخه یو سمپل راواخلو، هغه لابراتوار ته ولیږو او هغه حجروي جوړښت موږ ته وښيي. په دې څلور سره حالتو کې موږ کولای شو چې کچیر موږ مشکوک وسیرو کانسر باندې یو نتیجې ته رسیږو چې آیا کانسر به وي او یا به یو سلیم غټوالی وي.
ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب ته که ځواب ورکړي.
او اڅکزي ته بس تاسو سلامونه وړاندې کو. د دې پوښتنه چې دا وکړه، دا خو د مثلا هغه وطني سلاټ باندې دی ویل چې دا مریض د پروسټیټ کانسر لاره، او بیا ډاکټر صاحبانو ورته ویل چې ته به یو پښتورګي کاږي. دا یو پښتورګي پښولو سره د پروسټیټ کانسر تشخیص هم نکېږي او تداوی هم نکېږي. دا بعد من کومبل مشکل به کومبل مریضی به او مختص به محدود به د پښتورګي پوري. موږ په پښتورګي کم سرطانونه لرو چې هغه مجبور وي چې پښتورګي وکړو. نو هغه اسنه چې ورسره کوم ډاکومنت شفاخانه یا کوم معاینات لابراتواري یا الټراساوند، هلته بیا سړی ویلی شي چې دا څه مشکل و. پروسټیټ ځان ته اوس وده بیرون ده د تریټو بولي څخه، ارتباط ورسره لري ولې داسې نه ده چې په یوه ساختمان کې ورسره ده. د دې په کانسر اول ځلې پښتورګي ته نه انتقالیږي چې دا پښتورګي باسي. که چیرې دا پښتورګي ایستل شوی د بل کوم مقصد لپاره به ایستلې، او د دې لپاره چې د پروسټیټ کانسر تداوي کړي، نو اوله تداوی د همدېش اطراف څخه شروع کیږي، د پروسټیټ چار اطراف څخه هم دی به پورته کړي. خپل پښتورګي چې پورته شوی دی هغه بل علت شوی دی، هر څه چې دی هغه ډاکټر صاحبان ته معلوم دی که دا چې دوی صحیح نه پوه شوي، او بل د پرهیز په خاطر باندې چې دی پروسټیټ کانسر داسې کوم خاص پرهیز نه لري، معمول دی په نارینه وو کې منځ راځي چانس د جینیټیک چې ولري. بل خبره دا ده چې اوس پر یو پښتور ګدی د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دی همیشه کوشش وکړي ځان تازه یې نکړي، د درد واګان دي کم استعمالي، یو ساده تلویزیونی معاینه چې په بازار کې په اطرافو کې هم ملاقات لرو او په کابل شهر کې هم لرو الټراساوند چورته وایو، هغه کېدلې چې معلومه کې چې پښتورګ په کم لیول کې دي او خپل پروستیت په کم اندازه کې دي. او بل دا ده چې هغه نشي چې ما ویلې هغه دې وګوري چې دی د بولو بندش لري نه لري، وینه ورسره راځي نه ورسره راځي، د شپې درار ته ولاړیږي نه ولاړیږي، کدا شانې هغه د پروستیت نشي دي. دا د بغلو دردونه چې موږ په وطني سلاب باندې وتوایو او یا هغه دردونه چې د بغلو شروع کیږي او کښته خواته انتشار کوي، دا معمولا د ګردو یا پښتورګو سره ارتباط لري. نو دا د لپاره ښه خبره زما مشوره دا ده چې د ځان نه ترې کوي، ځکه چې د بیوا ګرده ده او یو ساده تلویزیونی معاینه دی وکي او د دې یو شخص سره د تماس ونیسي چې هغه د یورولوژي او ډاکټر وي، د ګردو بخت پښتورګو د بخت او ډاکټر وي. نو دا شپخانی مولو تاسو لرو په کابل کې جمهوریت شپخانه ده چې همدې د پاره اختصاص بخش لري، هلته مراجعه وکړي د دې ان شاء الله چې ته تشخیص وسی او د ته صحیح مشوره ورکړي.
وربشو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب مهرباني، اول رشید احمد صاحب د شپې لخوا ادرار رو ضرورت ورته ډیر پیدا کیږي،
یو مشکل خو می یاداش کې یو مشکل د داو چې زخمی سوې دی، فکر کوم شانه کې زخمی سوې وژه کې.
او بله بله وژه کې،
هغه خو چې دی د سرطان سبب نشي کېدلی که چیرې نور کوم دغه ریسپکتورونه ونه لري. بل د دوه پښتنه چې نور د موضوع مطابق مربوط و، هغه د شبانه یا د شپې دخوا ادرار ته تګ دي، څو علتونه کېدای شي. یو علت د پروستیت غټوالی دی چې هغه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې د سین کم دی، امکان لري چې هغه نه وي. کله کله په ځوانانو کې هم د پروستیت التهاب منځ راځي یا وطني سلاب باندې پروستیت میکروبي کیږي، هغه هم کېدای شي چې تخریشي بڼه ولري او هغه قید د ادرار چې دی هغه تخریش کی او مریض دې ته واڅوي چې مجبور لاړ شي و تشنابتن. بل خبره دا ده چې مثانه کې میکروبونه دي چې هغه هم تخریشي بڼه لري، تخریشوي هغه هم دې ته مجبوري چې لاړ شي و ژر ژر و تشنابتن. بل علت دا ده چې کله دې د شپې د خوې د کیری داسې مواد مثلا مجرد شنې چای معمولا په اطرافو کې استفاده کوو، هغه چې دې ځین وخت ادرار وري، یعنی ادرار منځ راوړي، ارام د دې سبب کېدلی شي چې د شپې ادرار ډېر زیات شي. کله کله کدا هیڅ علت پیدا نه کړای شو، رواني غوږ نیوې حالتونه هم شته چې داسې حالت منځ راوړای شي. نو اوس د دې لپاره چې موږ د تشه مشوره ورکړای شو، ته کدا یو څه چې یو د ادرار یو ساده ټیسټ وکړي، په کې ښکاري چې د دې په ادرار کې کوم میکروبي حالت شته که نه شته. کچیر موجود وو خو علت هم دا دی هغه به تداوی کو، بیا به ان شاء الله جوړ شي ورسره. او کچیر دا علت نه وو نو ورسته به بیا به نور مشورې لپاره ته سره وژغیر. بل مریض چې پښتنه وکړه د لغمان ولایت څخه زنګ ولې وو، څلور پښتنه چې لرلې، اول ډول چې پروستیت ته وظیفه لري، پروستیت یو غوده ده، غوده په وطني اصطلاح باندې کومه تعریف کړی چې د سیوچینه غوندې ده، افرازات لري، ځینې مواد ځینې اوبه تولیدوي، دا اوبه چیرې دي؟ دا اوبه هغه وطني سلاب باندې یو چارایي غوندې ځای دی چې د دې پروستیت اوبه هم راځي، هغه اوبه چې جنسي اوبه دي چې موږ تاسو منی ورته وایو یا په طبي سلاب باندې سیمین ورته وایو، هغه هم راځي او د مثانې څخه ادرار هم راځي. او بل بیا د دغه علي تناسلي د دواړو خواو څخه ځینې نور خطه وبدي چې دا هم راځي ټول دلته په دغه ځکه سره یو ځای کیږي، او د البته ادرار نه ورسره دا نور مواد ټول سره یو ځای کیږي او د انزال په وخت کې د علي تناسلي څخه بیرون ته وځي. دا مواد چې دي دا د سپرم د پاره یا هغه مواد د پاره چې باید بیرون ته وځي، دا هغه د ژوند لپاره ضروری دي، دا د پروستیت مواد او بچ راوځي، همدارنګه دا ټول مواد چې راوځي بیا د دې څخه د منی او بجوړيږي. د دې ووځي په اړه مهمه ووځي په همدغه ده چې مراسم په نارینه جنسونه کې وختي تلا پیدا کړی دی، همدغه ووځي په اړه اساسي ووځي په بل ووځي په هم دی لري، یو ووځي په چې حمایوي ووځي په دا یا کومکی ووځي په دا هغه ده چې موږ ټول انسانان په مجموع کې څنګه نارینه دي څنګه زنانه دي د خپل انترار ادرار په کنټرول کې دي، چې دا حالته یو دروازه غونډه ځای لري، هغه د عضلات په وجه باندې کنټرولېږي،
دغه عضلات چې دغه ادرار کنټرولوي اصلي دروازه بل ځای خو یو کومکی د پروستیت ځینې عضلات هم په دې کې کومک ورسره کوي. دا وظیفې د پروستیت اساسي وظیفې دي. بل ډول ویل که چیرې د څوک پروستیت عملیات وکړي نو بیا دته څه مشکل جوړیږي د عملیات وروسته. که چیرې نظر په عملیات دی چې عملیات څه ډول سوی دی، آیا داسې یو چا کړی چې تجربه وه، آیا اول ځل عملیات و د هماغه شخص، آیا په دغه ساحه کې پخوا جراحي مداخله سوې ده نه ده سوې، آیا دوی د دغه پروستیت سره نور مشکلات لري که نه لري دا مریض، که چیرې دا شان ټوله وارزول شي کله کله څه مشکل ورته جوړیږي. یو مشکل چې جوړیږي چې معمول دی او د عملیاتو څخه وروسته یو تعداد خلک زندیران زوړي، هغه دا دی چې د پروستیت عملیات وروسته ځینې مریضان خپل ادرار نشي کنټرولولی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.